در اخبار میشنوید که نماینده ارشد نظامی رهبر مذهبی ایران میگوید یگانه راه برای قدرت‌های بزرگ جهان پذیرفتن موقف تهران روی فعالیت‌های اتمی این کشور میباشد. رهبر جدید گروه عمده مخالفان حکومت سوریه میگوید رژیم بشار الاسد آخرین گام‌هایش را برمی‌دارد و کنترل چندین شهر سوریه را از دست داده است. تفصیل این اخبار را کمی بعدتر مقیم نائب تقدیم میکند، ولی ابتدا اخبار افغانستان. قرار است نشست کشورهای قلب آسیا به روز پنجشنبه آینده در کابل برگزار گردد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا در اجرای پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات آینده ریاست جمهوری همکاری نماید. سلام، سهل لیوال هستم با مشروع خبرهای این ساعت. قرار است نشست کشورهای قلب آسیا به روز پنجشنبه آینده در کابل برگزار گردد. جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که بر علاوه 6 کشور همسایه، 8 کشور منطقه نیز در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد و در خصوص موضوعات مختلف بحث صورت خواهد گرفت.
ساحات مبارزه با تروریسم، مبارزه با حوادث طبیعی، مبارزه با مواد مخدر، تقویت روابط بین اتاقهای تجارت کشورهای منطقه قلب آسیا و موارد دیگری تصمیم گرفته شود و در همکاری بین کشورهای عضو پروسه استانبول در ساحه عملی اونا آهسته آهسته تطبیق شوند.
آقای موسازی همچنان گفت که در این اجلاس شماری از نمایندگان سازمانهای بین المللی نیز اشتراک خواهند کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا در اجرای پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات آینده ریاست جمهوری همکاری نماید. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که برای پروسه ثبت نام رای دهندگان احصای کامل و امکانات لازم باید در اختیار این کمیسیون قرار داده شود. آقای معنوی همچنان خواست که ارگان‌های امنیتی در بخش تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان باید اطمینان دهند و اینا گفت که این پروسه کی آغاز خواهد شد. بر مبنای قانون قرار است انتخابات رئیس جمهوری آینده در سال 2014 میلادی برگزار شود. و مقامات محلی ولایت فرا میگویند که 8 مخالف مسلح شب گذشته در ولسوالی گلستان این ولایت کشته شدند. محمد اکرم اخپلواک ولی فرا در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد طالبان مسلح در یک کمین نیروهای افغان و ائتلاف کشته شدند. وی همچنان گفت که در میان آنان ملازرین یکی از قماندانان محلی طالبان نیز شامل است. طالبان مسلح تاکنون در مورد تبصره‌ای نکردند. در یک خبر دیگر از این ولایت گفته شده که صبح امروز در اثر واژگون شدن یک موتر مسافربری 8 تن کشته شده و 28 تن دیگر زخمی شدند. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را مقیم نایب تقدیم می کند.
نماینده ارشد نظامی رهبر مذهبی ایران میگوید یگانه راه برای قدرت‌های بزرگ جهان پذیرفتن موقف تهران روی فعالیت‌های اتمی این کشور میباشد. علی سعید، یک مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران، این اظهارات را امروز در آستانه گفتگوهای ایران با 5 قدرت جهان جمع یک بیان کرد. این کشورها شامل ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و اضافه جرمنی می باشد. خبرگزاری مهر ایران از علی سعید نقل قول کرده که می گوید یگانه راه که در برابر این کشورها قرار دارد پذیرش تقاضاهای ایران در یک فضای احترام متقابل بوده و این کشورها باید سیاسی سازی مسئله استعی ایران را متوقف سازند. قرار است روند جدید گفتگوها میان ایران و کشورهای بزرگ جهان به اضافه جرمنی به تاریخ 18 و 19 مای جون در مسکو پایتخت روسیه برگزار گردد. کشورهای غربی بیم دارند که این ایران در تلاش ساختن سلاح اتمی می باشد، اما تهران می گوید برنامه اتمی این کشور صرف اهداف صلح‌آمیز دارد. کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در تاجیکستان تمرینات نظامی را انجام می دهند. 5 کشور از جمله 6 کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای یا SCO تمرینات نظامی مشترک ضد تروریسم را در خجند تاجیکستان انجام دادند. بیشتر از 2000 تن نیروهای نظامی روسیه، چین، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان به هدف اجرای این تمرینات به نام ماموریت صلح سال 2012 میلادی فرستاده شدند. در این تمرینات که دیروز شنبه آغاز یافت، ازبکستان یگانه کشور عضو سازمان شانگهای میباشد که اشتراک نکرده است. لی یون وان لانگ، دایرکتر جنرال این تمرینات، دیروز در تاجیکستان گفت: این تمرینات تصمیم کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای را در مبارزه با تروریسم نشان می دهد. در جریان این تمرینات کشورهای عضو شیوه های جدید مبارزه با تروریسم را مورد آزمایش قرار می دهند. در این وزارت دفاع روسیه گفت که لویدرسیزهای قوای مسلح این کشورها نیز اشتراک خواهند کرد. این نهمین تمرینات مشترک سازمان شانگهای از آغاز ایجاد این گروه به شمار می رود که به تاریخ 14 مای جون پایان می یابد. قرقیزستان امروز از برخوردهای مرگبار قومی 2 سال پیش در جنوب این کشور که بیشتر از 400 کشته و هزاران تن بیجا شده به جا گذاشت یادبود به عمل آورده است. حکومت قرقیزستان 10 مای جون را روز ملی یادبود از این حادثه اعلام کرده است. عمر بیگ بابانوف، صدر اعظم و دیگر اعضای کابینه این کشور در گردهمایی که به این مناسبت در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شده بود اشتراک کردند. از بیم بروز درگیری‌های تازه تدابیر امنیتی شدید در این شهر جنوبی قرقیزستان اوج اتخاذ گردیده است. رهبر جدید گروه عمده مخالفین حکومت سوریه میگوید رژیم بشار اسد آخرین گامهایش را برمی‌دارد و کنترل چندین شهر سوریه را از دست داده است. عبدالباسط سیدا این اظهارات را روز شنبه 1 ساعت بعد از انتخابش به حیث رهبر شورای ملی سوریه بیان کرد. این گروه ائتلافی سوریه مستقر در استانبول 7 گروه مخالف را که در پی سقوط حاکمیت بشار اسد میباشند گرد هم آورده است. سیدا امروز گفت چندین کشتار جمعی و فیر توپخانه در سوریه نشان می‌دهد که رژیم بشار اسد برای بقایش تلاش دارد. عبدالباسط سیدا فعال کردی 56 ساله در تبعید در سویدن زندگی می‌کند. او به جای برآن قلیون انتخاب شده است. گزارش ها آکی از آنند که وضعیت حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر به وخامت گرایید است. مقامات امنیتی مصر میگویند حسنی مبارک رئیس جمهور سابق در بیشتر از 1 هفته پس از انتقال به شفاخانه در داخل زندان توره در قاهره هرچند گاهی به بیهوشی میرود. حسنی مبارک برای سپری کردن عبس ابد در این زندان به سر میبرد. گزارش ها میگویند که همسر و عروسان وی امروز در شفاخانه از او دیدن کردند. ضمن حدود 200 تن از طرفداران رئیس جمهور سابق مصر امروز برای 2 روز پیهم اعتراض پرداخته خواستار انتقال حسنی مبارک به شفاخانه نظامی و یا شفاخانه شخصی شدند. پایان اخبار.
روغتیا در جوان شتمنی.
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه دکتر سیب میوند که البته در وزارت صحت عامه افغانستان در بخش معافیت اداره معافیت کتلوی مسئول کمیونیکیشن هستند با ما صحبت کردند. دکتر میوند ایوب احمدزی در مورد مریضی پولیو و توضیحات کوتاهی دادند که پولیو گفتن یک مریضی ویروسی است و معمولا از طریق دستهای ناپاک یا آب ناپاک میتونه که از یک طفل به دیگر سرایت کنه و داخل طرق هضمی طفل شوه و بعد زود داخل خون و قسمت از عصب مورد حمله قرار بده و همون قسمت نتونه که حرکت درست بکنه و طفل فلج بسازه و تا در بعضی موارد گفتن که ممکن است سبب مرگ طفل شوه. شرایط مختلف را البته شنونده ها سوالات داشتن در مورد ای که چرا در بعضی جاها مردم مخالفت میکنن با واکسین. دکتر سیب توضیحات دادن که این مسئله در افغانستان کمتر اتفاق میفته، در سابق بوده و کم کم مردم به اهمیت واکسین پی بردن و گفت که اگر واکسین در شرایطی که لازم است نگهداری شوه و درست طفل به وقت واکسین شوه از مریضی پولیو نجات مییافت.
همچنان در این مورد معلومات داد که اولین واکسین گفتن هر قدر زود که ممکن باشه بعد از تولد طفل باید اولین واکسین گرفته شود و بعدش تمام کمپاینایی که می باشه اطفال کمتر از 5 سال باید حتما واکسین پولیو رو بگیرن و هر 3 ماه مطابق اونم کارتی که داده میشه بر طفل باید با وقت با کلینیک برده شود و واکسین شود. پرسش های شنونده ها هم مانده از قسمت اول. وردک مالک از وردک و همچنان ساحل از خیوه تلفن کرده بودن که کمی بهتر دکتر سیبرشان جواب میگه و حالا یک شنونده داریم به خط تلفن. از ادی رادیو ده خبری اوکی لطفا. لابن
ولایت خبر قوام
خبری اوکا ده زابل ولایت خراغ لی از ادی رادیو ده خبری دی اوکا
بس ما ده یو جنگای نرائی ده تنگر ده
دا د څه وخت نه داسې دی د ماشوم توب نه هم داسې دی که اوس داسې شوی ډاکټر صاحب کوم سوال لرئ تی نه میوند ډاکټر صاحب
زه پوه نه شم په سوال
وایي دا زما یو لینګې چې دی وایي د یو پښه مې وایي نری ده نسبت دی بل ته نری کیږي د یو کال کیږي چې داسې پیښه شوې ده ورته کوم پوښتنه کله لري وی کی بیا بروست ورته جواب وي پوښتنه خو نه لري
څومره وخت کیږي څومره وخت کیږي زده د سیسه وي دا
یو نیم کال و ما چې راځي سو یو څه د ډیر څه کولو يم
خا یو نیم کال وی چې د سیسه شوی خا
یو نیم کال وی
خا 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 ما فکر کوم چې
او نور څه دغه ور سره ستدي لکه کمزوري پکې ستا کنه ستا کده پوښتنه تنو کوي
و کمزوري ستا به څنګه څنګه نو بس کمزوري
خا خا بس پروگرام واوره ډاکټر سی بدر ته حتمان جواب وای اوس پنورا شو تاسو جوابونه ته ډاکټر سی کوم څنګه خبره ده وای چې جران ده کله پلار ده هم پوارده نو هغه او نو دا غوړیدونکو چې ډیر انتظار کړی دی اول بم دوی تره شو خو کڅام چې وارد مالک دی خو ساحل په ځای پوښتنه کړې ده د پروګرام په ارتباط باندې دا وایي چې که چیرته څوک په ګزړن باندې اخته وي نو بیا تداویل لري کنه یو خو تاسو وایي د مخنیوي خبره وکړله کنه که څوک د نیک کار وکړو چې خپل اولاد ته واکسین وکړو خو هغه دی بچ وي کیس په دې مرض اخته نشي نو اوس داسې کسان به وي چې اوس به ډېر افسوس کوي ماشوم به اخته شوی وي هغه به مثلا د 2 کالو یا به 5 کالو یا به 6 کالو وي نو وایي دې دپاره کومه تداوی شته یا باید څه وشي دغه ماشومان چې دا اوس په پولیو اخته دي وایي دوی ته تاسو څه وایي
د سایل د پښتنې په جواب کې د سې د چمنګ پولیو ته خطرناک وي نو په همدې خاطر باندې یو څه یو ځل چې بیا ماشوم خطر سونو بیا علاج کېدای نسی بدبختانه بیا د علاج ور نه ده نو تر ټولو خل اړه د مخنیوي لاره ده چې د واکسین په واسطه باندې مخنیوي وکړو بعض د پولیو پیښې داسې وي چې اول ځل ماشوم اخته سي په مرض باندې خپه یې فلج سي خو وروسته د 2 هفتو 3 هفتو نه بیرته هغه خپه پښه یا لاس یا هره برخه چې فلج سوي هغه بیرته نورمال حالت ته راوګرځي داسې پیښې شته دي اما کله چې یو شخص په دایمي پولیو باندې اخته سو نو بیا یې په هیڅ صورت باندې علاج نسي کېدی خو د دوی دپاره زمونږ په روغتونونو کې البته د نور کومکی برخسته دي چې دوی سره کومک وکړي دوی ته لکه د ژوند لارې چارې څنګه پر مخ ویسي په دې برخو کې ورسره کومک کوي قالبونه ورته جوړي په دې خاطر باندې چې د نور ستونزو سره مخامخ نسی دی هغه ستونزو نه د پاره ورته په کافی اندازه باندې کومکونه کوي په خصوصا د آی سی آر سی په روغتونونو کې د غسی په سندګال او
ډاکټر صاحب دغه یو خبره
برخې لري چې دوی سره کافی کومک کوي
د حکومتونه دي چې دا د چا خبره د سختګي په خي ورته ور کوي او دا دي کې به یو مسله ده چې دغه ماشومان خو دوی دي مثلا دلته چې لاشي کنه د سندګال یا د نور ځای نه چې دي دوی بیا دغه قالب ورته اخلي او هغه د پخې په اندازه باندې ورته اندازه جوړ کی بیا دغه ماشومان خو وده کوي کنه ډیر زله داسې شوي دي چې مثلا هغه ورته تنګي یا هغه دغه پخې خوګي د دې لپاره هم داسې خاصې لارښوونې ستاسو شته چې کوم شیان کورنۍ په نظر کې ونیسي
او د دې لپاره بهترینه طریقه دا ده چې هر ځل کله چې قالب جوړ شي کله د قالب سره معمولی مشکل پیدا کی برته ما خوانه ادارې ته ورسی هغه د سنه د زګنی یو ځل قالب جوړ کاوه ما غو ټول مرده پاره هغه ورته وخت په وخت باندې بدلی یغی کې ورته تغیرات راولي یا زاده کوي ورته او په ما غو شکل باندې په کافی اندازه کومک ورسره په دې برخه کې کوي. خو نو تر ټولو ښه لاره یې دا ده چې هر کله چې مشکل پیدا کوي قالب سره یا په هغه وخت کې کله چې ورته یو قالب ورکوي یا بل څه کومک ورسره کوي کومه توصیه چې ورته کوي چې په دغمره وخت پاس بیا راسه کنه، نو که دغه د ډاکټر په خبرو باندې صحیح عمل وکړي نو دا به ډېره ښه وي.
ښه، نو که په وخت باندې ډاکټر ته لاړ شي او هغه صحیح مرکز ته لاړ شي نو انشاءالله
د هغوی هماغه هغوی ورته اطمان وایي چې دومره ورځې پس راسه یا دومره میاشتې پس راسه یا دومره کاله پس راسه.
ښه، مالک ته به راشو چې مصیبت پرې راغلی دی او مرمۍ خوړلې وه په پختۍ کې، اوس وایي چې فلج دی که نه، نو کومه لنډه لارښوونه که دوی ته وکړي؟ دوی دې لارښوونه تاسو نه وغوښته چې څه وکړي؟
تر ټولو ښه لارښوونه که د ما په نظر دا ده چې روغتیایي مرکز ته ورسي، البته یو ښه روغتیایي مرکز ته ورسي تر څو هغې برخه کې تشخیص وسي دا چې ولې فلج شوی د دې علت پیدا سي او د هغې دپاره څېړنې وسي، او نه یوازې دا د دوی سره نور کومکونه حتی که خدای نخواسته په دایمي فلج مخته شوی نور داسې کومکونه ورسره کیدای سي چې نور مشکلاتو نه وساتي. ځکه کله چې یو مریض په یو ناروغ په بستر کې پروت یا یو عضوی کار پرېږدي هغه د نورو بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیدای سي، نو د هغې د مخنیوي دپاره هم باید روغتیایي مرکز ته لاړ سي او د هغوی په توصیو باندې په ښه شکل سره عمل وکړي. تر څو البته د تشخیص دپاره هم ضرور دی چې یو ځل روغتیایي مرکز ته لاړ سي
زما یقین دی چې مالک به حتماً روغتیایي مرکز ته تللی وي، حتماً به ډاکټر ته تللی وي. کیدای شي هغه داسې ځانګړې لارښوونه تاسو نه غواړي چې مثلا د کومې رشتې ډاکټر ته لاړ شم، کوم ځای په افغانستان کې دا اوس ښه دی، د خاصه پوښتنه دا وه. امکان نه لري چې چا مرمۍ خوړلې وه ډاکټر ته نه یې تللی.
بالکل نه، ما مطلب مخکې ما په خپلو خبرو کې ممدای ویل چې یو ښه روغتیایي مرکز ته لاړ شي.
ښه روغتیایي مرکز کوم دی ستاسو په نظر باندې؟
داسې یو زما په نظر باندې که کابل ته راشي دا به ښه وي، ورته څو وردګم د کابل نه دومره لرې نه دي.
کابل کې دغسې ناروغانو دپاره ښه مرکز کوم دی ډاکټر صاحب چې خاص دغسې مریضان؟
خاص دغسې مریضان خو اوس خو مالک رور خو په داسې یو حالت کې دی چې اول باید د دوی معلوم سی چې آیا په دایمي فلج اخته دي که نه. که دایمي فلج اخته سي نو په کابل کې د آی سي آر سي مرکز دی، د کابل پوهنتون ته مخامخ د هغوی ورسره کومک کوي. هلو البته په نور برخو کې کابل هم هغوی ته مراجعه وکړي، هم هغوی ورسره کومک کولی سي. نور برخې د کابل هر روغتون سي د اعصابو د جراحي څانګې ته ورسي، هغوی ورسره په دې برخه کې ورته په کافي اندازه باندې ښه معلومات به ورته ورکړي. داسې معلومات چې د دوی په ګټه مي او
خانو مالک جان هیله منه يم
بل امکانات مغی سر
خخ نو هیله منه يم چې دا د زی پیدا کی
اعصاب جرای څنګه ته زل بیا ورته تاکید وکوم چې د اعصاب جرای څنګه ته ورسی هغه وی بار سره کوم وکي. البته که روختون تراسی نو روختون کې بخپل هغه ورته لارخونه کوي چې کم څنګه ته ورسه دومره لوی خبرم ده، خو صرف کابل تراسی.
خخ د زابل نه چوریدون کې پښتنه کړې و دا بل ګروس ته ورته جواب کو. یو وریدون کې بل دی په ټلیفون کې، مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا خبري وکړئ لطفا، رادیو هم ټیټه کړئ لږ زرا بیا خبري وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبري وکړئ.
احمد الله احمد يم د زابل ولایت په جلدک ته بازار څخه په ټلیفون کې شم. ګران ټول تاسو سلامونه وړاندې کوم، مخکې من ماته ستاسو سوال وکړم. سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلی پروګرام ته. کوشش وکنو چې لنډی وکنو چې بیا موضوع نه بهر ده، مهرباني
وکړه.
کور دی ودان د پښتون
ارزه توجه تخم مننه.
کور دی ودان دا یو پښتنه خو د موضوع په ارتباط و خو زه فکر کوم ډاکټر صاحب چې دا واکسین خو ټول مسلکی خلک کوي زه فکر نه کوم چې هغه واکسین کورنۍ ته ورکړي چې ځکه د پښتنه وکړي چې که دا واکسین څوک واخلي او یو دم ټول په خلک ماشوم ته ورکړي نو دا اندازې نه ډیر شي سبب کیږي د مطلب دا و
د سې د سیمونګه مخکې د دینه د کمپاین د مونږ شروع سینو واکسیناتوران مونږ ټرین کوو هغه ته یو بیا ټریننګ سره د دې مونږ سره د پخوانه په واکسینونو په کمپاینونو کې د کلونو لپاره هم سپاتې سوی خو بیا هم مونږ ورته یو ورځنی ټریننګ ورکو غلطه په دې برخه کې ټرین کوو چې سره کوم د واکسین ماشومان ته ورکړي بیا په هغه باندې په هر یو باندې په مغه صنف کې یو ځل تکراری او هغه موضوع ساری د نږدې نه بیا موږ منټوران لرو چې هغې پسې ګرځي او کوم واکسینونه چې په کلینیکونو کې کېږي هغه خو د ډیرو لکه با تجربه واکسیناتوران د خوانه کېږي په هغې کې خو هېڅ چون د پولیو واکسین تطبیق ډېر اسانه دی نو په هغې کې د اشتباه سوال بیخي نه پیدا کېږي نور چې کوم د کمپاینونو په دوران کې ورکول کېږي دلته مونږ هم په کافي اندازه باندې ټریننګ ورکوو تر اوسه پورې مونږ سره داسې راپور نشته چې ګینې کوم واکسیناتور دا کار کړی یا کومې کورنۍ مونږ ته راپور راکړی یا کومې بلې برخې
او د دې د یوه پوښتنه به لږ وروسته ځواب کړو د زابل نه د مخه دا بل اورېدونکی چې و دو ویلی چې زه یو نیم کلن وم او دا یو پښه مې وی نری ده نسبت دی بلې ته د ده په اصطلاح باندې یو لنګې مې وی نری ده نسبت بل ته د دې وی سیلت کې دی چې دا به وی پولیو یي که دا به بل شی وی
نو د پولیو خو مونږ صرف دې ته نسو ویلی چې ګنې کېدای سي پولیو یي کېدای سي پولیو نه زه به داسې د رښتیا جواب ورته یم ځکه پولیو به مونږ هغه وخت تثبیتو چې کله مونږ سمپل واخلو هغه په لابراتوار کې تشخیص سي مونږ ته نتیجه راکړي نو مونږ بیا په د پولیو نوم کې ښودلی سو چې کینه دغه نفر د پولیو د وجه فلج دی نو بیلابیل علتونه دي کېدای سي پولیو کې بدای سي کوم بل علت یي خو په یو نیم کلنۍ کې څه سوی دی نو امکانات د دې ډېر دي چې پولیو یي ځکه پولیو کله کله یوه ځانګړې عضله د بدن هم وهلی سي د پښو د لکه ما چې مخکې ویلې د هغې مربوطه عصب نو که د هغې مربوطه عصب عضلات کم وي نو هماغه کم عضلات بیا په فلج باندې اخته کېږي بیا پوره فلج منځته نه راځي یوه برخه یو قسمت فلج کېږي نو ممکن زه داسې نسم ویلی چې سل فیصده خو ممکن د زابل نه چې کوم ورور تلیفون کړی البته نوم یې خپل ونه ویلی دی هغه سره هم دغه مشکل
او دا احمد الله یوه پوښتنه وکړله دا د خپل خوب باره کې دا اوس چې ما حساب وکړو اوس ساعته خوب کوي دا سړی وایي لس بجې اوده کېږم او پنځه بجې راپاسېږم وایي دا خوب ما دپاره بس دی او که بس نه دی
نه خو خوب خو داسې خبره ده چې د هر چا دپاره هر رقم چې هغه عادت دی نو هغه دپاره کافي دی که یو کس پنځه ساعته خوب سره عادي هغه دپاره پنځه ساعته کافي دی که یو کس اته ساعته خوب کوي مسلسل توګه هغه دپاره اته ساعته کافي دی اما که په دې کې دفتن تغییر راځي دغه مونږ بیا د اعصابو یا د روحي امراضو ته ورته یو څه ارتباط ورکولی سو که فرضاً یو کس مخکې پنځه ساعته خوب کوه او هغې سره بیخي آرام وو او اوس لس ساعته خوب کوي یو کس و لس ساعته خوب یې کوو یو دم یې خوب تغییر وکړو اوس څلور ساعته خوب کوي نو دلته بیا مونږ ته د تشویش خبره ده اما هغه اوسط خوب چې دی د شپږو نه تر اتو ساعتو پورې دا بیخي بیخي په هغه نارمل حالت کې دی او ډېر یو بیخي نورمال دی خو زما یو توصیه ورته دا ده چې څلور بجې که راپاڅېږي نو هغه مونځ به هم خپل په وخت وکړي
پنځه بجې قضا کېږي یو بل اورېدونکی لرو یو بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته خبرې وکړئ لطفا وعلیکم السلام کوم زینا خبرې کې مهرباني وکړئ
وعلیکم السلام مهرباني
محمد شریف سریان بلخ ولایت چمتال د سریانه
مهرباني وکړه محمد شریف له بلخ چمتال نه خبرې وکړئ چې وخت ډېر کم دی
دا د پښتنې لرم لومړۍ پوښتنه دا ده چې زما یوه وریره ده تقریبا د لس کاله ده
ښه
د لس کاله نه د دې یوه سترګه واړه ده یوه سترګه غټه ده دا پوښتنه دی ډاکټر صاحب ښه
بله وایه
ضرور د سترګي غاټې وړه کې د سترګو کاسې وړه د کومه برخه
ښه خبر
ښه
ډاکټر صاحب، دا د اول پوښتنې په باره کې دی، ویلې چې تا ویلې چې ستا وریره ده ولس کلنه ده، یوه سترګې وړه ښکاري بله یې غټه ښکاري. ډاکټر صاحب ویلې چې دا د سترګو ګاټه یې غټ ښکاري که نه همدغه د سترګو کاسه یې وړه ده، څنګه چل دی؟ ډاکټر صاحب میوند دغه اول پوښتنې ته بیا یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا به راشو د ده د دویمې پوښتنې ته چې د پولیو سره د ویلې چې واکسین سره ولې دا نه رخیږي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د وخت ډېر کم دی، لطفا که دا پوښتنه هم په لنډو وکړئ.
سلام علیکم، سلام خدمت شما، خدمت ډاکټر صاحب، هم شنوندگان شما
تشکر، خوش آمدین. بفرمایید.
عبدالله هستم از ولایت بغلان. ما تقریبا از طفلی از نمیارده پایین حال چست و حرکت نظر خوش شده. ما میره میخواستم که معلومات بگیم که پولیو پولیو نیست. اگر پولیو باشه باید ما در کجا یک جای معین از ارتفت به ما
دکتر صاحب میوند اگه کدام سوال دارین که برشان جواب بگوین، پرسش اگه دارین.
نه، سیز.
تشکر عبدالله جان، دکتر صاحب بر شما حتما جواب میده. دکتر صاحب اول به می پرسش عبدالله جان بیاین.
خب با پرسش عبدالله جان اگه بیم، عبدالله جان گفت که ما از طفولیت هر دو پایم فلج است، آیا ای پولیو است یا نی؟ پیشتر همی سوال شد یک نفر از به نظرم از هلمند
بله.
از زابل
بخیر زابل بود، بله،
تلفن کرده بود و عین سوال بود. من برشان برای از اون گفتم که علت پولیو تا والی که تثبیت شده نباشه در لابراتوار و او هم در اولین 15 روز تثبیت شده میتونه، تا او وقت ما برشان پولیو گفته نمیتونیم. اما فعلا که چی میشه امرای از یا میتونن به همی مرکزای سی‌آر‌سی برون یا سندگال. من نمیفهم که در ولایت های شمال کدام مرکز هاست، اما اگر به شعبی ارتوپیدی شفخانی مرکزی بغلان بروند و برشان نشان میتن که چی کمک امرایشان کده میتونن. و دباره علتش ما چیز گفته نمیتونیم تا باری که لابراتوار تثبیت کده نمیتونه و یا از نزدیک دیده شده. اما اگر به شفخانه مرکزی بغلان برود و به شعبی ارتوپیدی مراجعه کنن و برشان هدایت لازم خواهند داد.
کورم ودان اوس و دغه اخری برخه کې د اوریدون کې پختنه و پاتش ولا ویل چې وریره مې دی وسترګې وړه کړی
پولیو
ساس کې ورکو اوسری دانی دغه لن جواب کدی ته مو وی چې وخت ډیر کم دی.
دا سې نه دی پولیو د ساس سره د سری دانو هیڅ ارتباط نه، البته د کومبلې د لکبل بسری دانی راختلې وی په خپل د پولیو ساس کې هیڅ کلم نه دی سبب نه ګرځي. د مونږ بعضی نور واکسینونه دی لکه د تور ټخلو واکسین چې موږ کله ورکاو نو هغه سره یو څه تب ماشوم ته پیدا کیږي، چې هغه موږ مخکنه یو ساده سیدانیم راخیږي مخکنه موږ به مو والدین ته د دې توصیه کوو چې ګنی دغه یو څه بکیږي او تاسو ورته تشویش مکوئ که په کم اندازه باندې یا د څلور ورځو رقم دوام وکړي. خو د پولیو د څاڅکو سره داسې هیڅ ارتباط د سرو دانو نشته، البته د کوم بلې لتل کبره به راغتلي.
یعنی داسې امکان نشته چې څوک د پولیو واکسین وکړي او بیا ماشوم ورسره تبه وکړي او یا سریدانی وخیږي؟
نه، داسې امکان نشته. موږ سره موږ به په خپله ډاټا باندې خبرې کوو، په خپلو شواهدو باندې، او تر اوسه پورې داسې شواهد موږ هیڅ نه لرو.
او په لنډو باندې د یو بله پوښتنه هم وویل، وریره یې دا نه پوهېږم، یوې سترګه یې وړه ښکاري بله غټه، دا څه علت کېدای شي؟
نو دا خو دا چې سترګه وړه ده او یا یوه سترګه وړه ده او بله غټه ده، دا د نږدې نه لیدل غواړي، یو فزیکي معاینه غواړي او بیا وروسته د هغې نه مربوطه معاینات غواړي. نو زما ورته توصیه دا ده چې نږدې هر ښه روغتیایي مرکزي مطلب مرکزي روغتیایي مرکز ته د سترګو څانګې ته دې ورسي او هغلته به د سترګو ډاکټر په دې دا وګوري، او بیا که چیرته د ریفر کولو مسله یې کابل ته رالیږي.
کورم ودان ډاکټر صاحب، په دا یوه دقیقه کې چې لرو، تاسو د داسې یو ډاکټر په توګه باندې چې د پولیو یا ګزڼ دپاره په افغانستان کې د مخنیوي دپاره یې کار کوئ، ستاسو هغه یوه خاصه لارښوونه خلکو ته څه ده؟ که تاسو یوه ډېره خبره مهمه خبره چې ستاسو زړه کې ګرځي په دا یوه دقیقه کې کوکئ.
مننه فرید جانې. د ما دغه د ټولو هیوادوالو نه دغه غوښتنه ده چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي او د نورو خلکو په خبرو باندې ونه غولېږي. مونږ هر وخت د دوی په خدمت کې او هر وخت هر قسم سوال چې دوی سره د پولیو په مورد کې د مونږ د ولایتي ټیمونو نه حتی د مونږ د مرکزي ټیمونو نه په هر برخه کې پوښتنې کولای سي. نو د نو بل چا په خبرو د نه غولېږي او که چیرته ورسره په زړه کې څه شک پیدا کیږي نو حتما د مونږ مرکزونو ته مراجعه وکړي او خپل شک د زړه لرې کړي او خپل ماشومان ته د پولیو واکسینونه حتما په هر دوره د کمپاین کې ورکړي. ټول ماشومان چې د 5 کالو نه کم عمر ولري باید هغوی ته توصیه ورکړي. د جنوبي ولایتونه او د ختیځو ولایتونه زما دا غوښتنه ده اوس د هغوی کور په کور باندې د کمپاین ټیمونه ګرځي تر څو هغوی خپل ټول د 5 کالو نه کم ماشومان په دې کې واکسین
کړي. کورم ودان ډاکټر صاحب میوند وخت تګورم درې نیمې بجې دی مصطفی صدیقی سټډیو ته راغلی او راتلونکې اونۍ به حتما تاسو ته د دغه یونیسف یا د ملګرو ملتونو د سازمان چې ماشومانو په برخه کې راپور ما په د پروګرام په سر کې ولوستو چې وایي په نړۍ کې ډیر زیات واړه ماشومان چې عمرونه د 5 کلونو نه کم دي د حالاتو او د نسناسې له امله مړ کیږي په دې به حتما معلومات ورکړي. دا د ژمنه به کوي بلې اونۍ ته
حتما در مورد سینه بغل و اسهالات که از برجسته‌ترین عوامل مرگ و میر اطفال در جهان شناخته شدند در هفته آینده صحبت خواهیم کرد. تشکر از شما دکتر فریده. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه‌ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما هستیم. برمیگردم با فهرست کامل‌تر اما اکنون مقیم نایب با فشرده تازه‌ترین خبرها.
قرار است نشست کشورهای قلب آسیا بر روز پنجشنبه آینده در کابل برگزار گردد. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در کابل گفت که بر علاوه 6 کشور همسایه 8 کشور منطقه نیز در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا در اجرای پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات آینده ریاست جمهوری همکاری نماید. مقامات محلی ولایت فرا میگویند که 8 مخالف مسلح شب گذشته در ولسوالی گلستان این ولایت کشته شدند. نماینده ارشد نظامی رهبر مذهبی ایران میگوید یگانه راه برای قدرت‌های بزرگ جهان پذیرفتن موقف تهران روی فعالیت‌های اتمی این کشور میباشد. کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در تاجیکستان تمرینات نظامی را انجام دادند. قرقیزستان امروز از برخوردهای مرگبار قومی 2 سال پیش در جنوب این کشور که بیشتر از 400 کشته و هزاران تن بیجا شده و جا گذاشت یاد بود به عمل آورده است. رهبر جدید گروه عمده مخالفین حکومت سوریه میگوید رژیم بشار الاسد آخرین گامهایش را بر می دارد و کنترل چندین شهر سوریه را از دست داده است. گزارش ها آکی از آنند که وضعیت حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر به وخامت گرایده است و فرانسوی ها برای دیهیشان در انتخابات پارلمانی آغاز کردند.
تشکر مقیم جان و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم. اکنون مهمترین قصه های ما این هستند. انتخابات ریاست جمهوری آینده باید شفاف و عادلانه باشد. این تقاضای کمیسیون مستقل انتخابات چگونه عملی خواهد شد؟ آیا در پوهنتون کابل استادان با محصلان از خشونت کار میگیرند؟
ما کاملا این مسئله را رد میکنم که استادا دمندانه و با خشونت با محصلان رفتار خود را دارند. هیچ با ما چنین مواردی را در اتنا محصول تحصیلات عالی خود نداریم.
گزارش در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. شماره از زنان میگویند که حضورشان در اداره های حکومتی در ننگرهار کم رنگ است. از یک مقام پرسیده ایم که دلیلش چیست؟
و تاسف که در اداراتی که بسته اعلان میشه خوارا اصلا ما یک درخواست از طرفی خوار نمیداشته باشیم. اونا خودشان علاقمندی نشان نمیدن.
همچنان در همین نیم ساعت گزارش میشنوید در مورد این که یک فرد ارشد القاعده در شمال غرب پاکستان با چه سرنوشت روبرو شد. با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان با خبر شوید. خب بمان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید اولین گزارش این نیم ساعت را این گونه آغاز میکنیم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شفاف و عادلانه در کشور اقدامات جدی باید روی دست گرفته شوند. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز در کابل افزود اگر از همین اکنون اقدامات جدی برای آمادگی های انتخابات سال 2014 میلادی گرفتن نشود، برگزاری انتخابات با مشکل روبرو خواهد شد. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی را همین اکنون از کابل با خود داریم. سلام، و به ما بگو که رئیس کمیسیون انتخابات میخواهد کدام اقدامات جدی مشخصا روی دست گرفته شوند؟
سلام بر شما و به شنوندگان رادیوی آزادی. قسمی که شما گفتین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز از یک سلسله آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در سال 2014 میلادی برانداخته شود خبر داد و همچنان از حکومت افغانستان خواست که این کمیسیون را در بخش های مختلف همکاری کنه. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون به روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که به خاطر داشتن یا به خاطر راه اندازی یک انتخابات ریاست جمهوری شفاف و عادلانه باید همین اکنون برنامه ثبت نام رای دهندگان آغاز شود. آقای معنوی همچنان گفت که ثبت نام رای دهندگان باید است به شکل مراکزی ثبت نام رای دهندگان در مناطق مختلف افغانستان ایجاد شود و از حکومت افغانستان مشخصا خواست که برای تدابیر امنیتی مراکز آمادگی ها را بگیره. و همچنان آقای معنوی از احصای مرکزی افغانستان خواست که باید است یک احصای دقیق از نفوذ افغانستان به این کمیسیون بده تا که اونا بتونن با در نظر داشت همین نفوذ کشور اینا آمادگی های خدا به خاطر ثبت نام مردم بگیرن. و خوب است که بیشتر از آقای معنوی در این مورد بشنویم.
از دولت افغانستان ما حمایت سیاسی کار داریم که در این راستا یک حمایت داشته باشن، اراده قوی وجود داشته باشد تا کار آغاز شد. احصای نفوذ باید در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار بگیره که بر رویت از او پلان گذاری های خود. نهادهای امنیتی باید تعهد بدن که امنیت مراکز و محلات را که ما ثبت نام آغاز میکنیم تامین میکنه. دونرها یا جامعه بین المللی باید تعهد کمک مالی را به این پروسه داشته باشه.
آقای معنوی در موردی که چه زمان برنامه ثبت نام رای دهندگان در کشور آغاز میشه معلومات نداد، اما گفت که برنامه بسیار مهم است و باید از قبل از همه موضوعات این موضوع باید از روی اجنده روی کار گرفته شود یا سری موضوع باید کار صورت بگیره. آقای معنوی بس انتخابات ریاست جمهوری گذشته اشاره کرد و گفت که در هو زمان یک سلسله مشکلات وجود داشت و به عنوان مثال گفت که در هو زمان 17 میلیون افغان به خاطر اشتراک در انتخابات ثبت نام کرده بودند و گفت که در حال است که ای حدود در افغانستان حدود 11 میلیون واجد شرایط برای اشتراک در انتخابات ما داریم. بله آقای مصطفی.
تشکر. خب آیا روشن هست، معلوم هست که حکومت افغانستان در چه حد آماده هست که این تقاضاها و این درخواستهای کمیسیون مستقل انتخابات را عملی بکنه؟
بله، ما با احمد ضیا سیامک حیروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت داشتیم و آنها در این مورد گفتند که هر گونه آمادگی ها را اونا حاضر هستند با کمیسیون مستقل انتخابات انجام بدهند و خوب است بیشتر در این مورد از خود آقای سیامک حیروی میشنویم.
الان کمکی که کمیسیون مستقل انتخابات از حکومت مطالبه کنه و یا خواسته باشه، حکومت افغانستان آماده است تا برای برگزاری یک انتخابات خوب و دسترسی همه مردم افغانستان به آن اقدام کنه و کمک های لازم به اختیار کمیسیون مستقل انتخابات بگذاره. پس از هر زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات در نظر داشته باشد تا تدابیر لازم برای برگزاری انتخابات روی دست بگیره، حکومت افغانستان همراه کمیسیون همکار است.
خب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال از این آمادگی ها خبر میده که گفته می شود گزارش های وجود داشت که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته افغانستان و همچنان در انتخابات پارلمانی افغانستان یک سلسله مشکلات ها وجود داشت و همچنان قرار بود یک انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم تعیین بکشه. بله،
تشکر از خودت مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده که شفاف و عادلانه در کشور باشد، اقدامات جدی باید روی دست گرفته شوند. همین لحظه نادر نادری رئیس عمومی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه را از کابل روی خط تلفن داریم. سلام جناب نادری، خوش آمدین به این برنامه رادیو آزادی. چنانچه شما در جریان هستین که فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در کابل گفت اگر از این هکنون اقدامات جدی برای آمادگی های انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی گرفتن نشه، برگزاری انتخابات با مشکل مواجه میشه. و از طرف دیگر در گزارش داشتیم که دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگه که حکومت افغانستان آماده هر گونه همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات است. از نظر شما چه چالش های موجود هست بر سر راه این انتخابات؟
تشکر شما، سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتان. آنچه بسیار بسیار با اهمیت حرفی است که از آن بکنیم به اینکه در ظرف 4 دور انتخابات افغانستان برگزار کرد به یک دهه گذشته قدم های استوار برای نهادی ساختن دموکراسی در افغانستان و حکومت برآمده از آرای مردم و نظام های دولتی برآمده از آرای مردم برداشتند. این قدم هایی که ولو بسیار بسیار مثبت هم هستند، عالی از چالشانه بوده، دست هایی بسیار بزرگ را مردم ما نهادهایی بستن در کار در انتخابات آموختن و این دست ها چند بودی هستن و چند بخش هستن از چالش های انتخابات آینده. نظر به دست هایی را که از دورشته یاد گرفتیم میتانیم به صورت فرشنزر در سه عرصه صحبت بکنیم. عرصه اولش مسئله استقلالیت نهادهای که رسیدگی میکنن از که رسیدگی میکنن و انتخابات و مزاق اشتاباتی که خود کمیسیون مستقل انتخابات از خود کمیسیون شکایات انتخاباتی است که اونا باید نهادهای مستقل باشند و استقلالشان به صورت خلانه خورده تلاش از آن تا دوستان به صورت بگیره تا عمو سطح اعتماد نسبت به خود بالا ببرند. بخش دومش چالش ساختار قانونی و یا چوکات قانونی خود انتخابات است که در بعض موارد ابهامات صلاحیتی رو ایجاد میکنه، در بعض موارد اجازه میده و یا به خلق فضا میده برای ناانجاری ها و سوی رفتار ها به جریان انتخابات که اونا باید اصلاح شوند و اونا باید پرداخته شوند و اونا انگیان هم دیر است که اصلاحات قانونی باید دست گرفته شوند. پارلمان افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات، نهادهای مدنی هم قسمه که بعض بحث ها را شروع کردن، مثلا فیفا برای تعدیل قانون و برای تغییرات که نیاز است قانون اونا را روی گرفته و تدیم که را پیشنهاد کردن در پارلمان برای کمیسیون انتخابات. ما باید یک اصلاحات جدی قانونی در ساختار و چوکات قانونی خود برای انتخابات که حاکم است برای انتخابات اینا را از آل سر دست بگیریم و فایان
جناب
بله.
تشکر جناب نادری. این چیزهایی را که شما اینجا ذکر میکنین تقریبا در اظهارات آقای معنوی هم انعکاس یافته، اما از نظر شما حکومت افغانستان چقدر آمادگی داره برای عملی کردن این چیزهایی که شما میگین؟
دو سال وقتی بسیار بسیار کم است بررسی به تمام این موارد. تا امروز حکومت افغانستان و پارلمان افغانستان که دونه ها به مسئول هستن و شاید صلاحی به تدویر قوانین و اصلاحات تقنیمی روی هستن، تا امروز اقدامات بسیار جدی و گفتمان بزرگتر به این اقتدار خلق نکردن. به او خاطر تا امروز یکی از عملیت های کاری امروزی این دونه ها نشده و این باید این اراده سیاسی به وجود داره که این به عنوان این موضوع به عنوان عملیت های کاری نهادهای دولت افغانستان خصوصا پارلمان افغانستان و حکومت افغانستان بخشای تقنیم که برای مفهمیدن و تصویر قوانین کار میکنن باید از آل بحثای دنیا آغاز بکنند که تا این نشوند. مسئله دیگه که آمادگی امنیتی است که از آل پلان‌گذاری چون انتخابات گذاشته تمام انتخابات رو پشت‌سر گذاشته امکانات امنیتی و تعلیمات لوجستیکی انتخابات ها را انتخابات نیروی بهزوری نیای فرس و ناتو تدیل میکرد و تعمیل میکرد. آن به سال 2014 میزان نیروهای بین‌المللی به حد قابل ملاحظه کاهش پیدا کرد و بمو ترتیب ما امو امکانات لوجستیکی و یا ستون فقرات لوجستیکی که با استفاده از هلیکوپترها و وسایل ترانسپورتی نیروهای بین‌المللی با وسایل انتخاباتی را انتقال میدادیم به نقاط مختلف افغانستان اینها را به اختیار نخواست داشته.
پس با توجه به این همه مواردی که شما ذکر میکنین جناب نادری، اگر کوتاه به ما بگوین که چقدر مطمئن هستین که انتخابات ریاست جمهوری آینده که قرار است در سال 2014 میلادی برگزار شود آزاد و عادلانه باشه؟
همین چیز زیده است که در مورد این که انتخابات آزاد نخواهد باشه یا باشه صحبت بکنیم. به نفس خود برگزاری انتخابات و تعهد به اینکه انتخابات صورت میگیره یک گام بسیار بسیار مثبت است و تمام مردم افغانستان، گروه های سیاسی، قشر مدنی افغانستان و رسانه ها سر این نقطه که یک آجندای ملی باید به توافق برسن و توافق داشته باشن که انتخابات باید صورت بگیره. گذار سیاسی افغانستان از طریق انتخابات در اولین دفعه بعد از مدت بسیار طولانی باید تجربه شود و انتقال قدرت به صورت سیاسی به طریق انتخابات قانونی و شفاف و عادلانه باید برگزار شود. حال چگونگی شرایطش و اینکه چه تا کدام حد آزاد عادلانه و منصفانه میباشد منیف و متکی به شرایط استقلالی زمان در سال 2014 خواهد بود. اقدامات اصلاحی یکی از آن تا سال 2014 نروج اسقاط گرفته با حکومت افغانستان، پارلمان و سایرین و کمیسیون انتخابات و به عین حال تلاشهایی را که به مستعدی بود وضعیت امنیتی صورت بگیره میتوان آدم در روشنی از او به او وقت باید باز قضاوت بکنه. اما آن حداقل یک درس گرفته شده تمام مردم چه قشر سیاسی است و صاحبین به این باور هستند که باید تلاش صورت بگیره مکانیزمهای موثرتر برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ایجاد شود. پس به او بدین یادم کار خوشبین باشه که چیب اینایی که در سیاسی فعال هستند مخالفین سیاسی حکومت، کسایی که داخل حکومت به عنوان فعالین سیاسی محتمل به سال 2014 نفر میداشن که در بین نهادهای مدنی افغانستان که از امروز مثلا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه هم یک سال پیش به ایتران به اعتبار به انتخابات تلاش میکنن که بر اصلاحات ایناش و به عین حال مردم افغانستان علاقه من دستم که اینجی اصلاحات به این خوشبینی رو نمیکنه که انتخابات بعدی نسبت به انتخابات گذشته بهتر نمیتواند باشه و باید تمام امو اشراف شامل به این پروسه یعنی اجماع را به وجود بیارن که اصلاحات ساختاری و نظاممند به این پروسه نیاز است و باید صورت بگیره.
تشکر از شما نادر نادری، رئیس عمومی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه. سلامت باشید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنیم با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. حالا گزارش میشنویم در این مورد که یک تعداد از محصلان پوهنتون های دولتی در افغانستان از رفتار نادرست و غیر اکادمی که برخی از استادان شکایت دارند. این عده از محصلان میگویند که رفتار برخی از استادان با محصلان بسیاری اوقات خشن و عقده‌مندانه است. اما استادان چه میگویند؟ در این گزارش از خسرو مانی از کابل بشنوید.
در حالی که در سالهای اخیر دگرگونی های چشمگیر در عرصه تحصیلات عالی به میان آمده است، شماری از محصلان پوهنتون کابل از رفتار نادرست تعدادی از استادان با محصلان شکایت دارند. این محصلان میگویند که برخورد بسیاری از استادان پوهنتون کابل خشن و عقده‌مندانه است. آنها به این باورند که استادان در برابر محصلان رفتار مستبدانه و سلیقه‌ای دارند. دو تن از محصلان پانتون کابل در صحبت با رادیوی آزادی در این مورد چنین گفتند.
وقتی از استاد سوال میکنی در صنف بعدن در امتحان برخوردهای بسیار سلیقه‌ای میشد، نمره شما کم میشد، دیگه این برخورده وجود دارد پانتون افغانستان در مجموع خصوصا در پانتون کابل.
رفتار استادا در مقابل مسئولین در پانتون بسیار خشن است، رفتار درست نمیکنند و به گونه دیکتاتورانه رفتار میکنند.
این ده از محصلان میگویند که فضای درسی صنف‌های بسیاری از استادان مستبدانه است، فضایی که در آن محصلان نمیتوانند آزادانه بحث و استدلال کنند. بسیاری از محصلان شکایت دارند که وقتی از استاد پرسشی را مطرح میکنند و یا میخواهند اعتراض و انتقاد کنند، به آنها هشدار داده میشود. شماری از آنها این کار را گونه ای از شخصیت کشی میخوانند. شکایت از برخورد غیر مناسب استادان در پوهنتون‌های دولتی برخی از ولایت‌های دیگر نیز موجود است. در همین حال استادان این پوهنتون‌ها ضمن پذیرش این شکایت‌ها می‌گویند که فقط برخی از استادان چنین رفتاری دارند و نباید آن را به همه پیوند داد. این استادان چنین رفتاری را زاده شرایط خاص اجتماعی می‌دانند. به باور آنها اجتماعی که ما در آن زندگی می‌کنیم عقده‌های کلان روانی اجتماعی را در بسیاری از افراد به بار آورده است. به گفته آنان استادان نیز اعضای همین اجتماع‌اند و از کاستی‌هایان برا پنداشتن نمی‌شوند. در همین حال متخصصان امور روانشناسی به این باورند که این گونه رفتار با محصلان آنها را عقده‌ای و مریض بار می‌آورد. به گفته آنها محصلان تقلید پذیر هستند و وقتی با این وضعیت دچار شوند آنها نیز در آینده دست به همین رفتار می‌زنند. دکتر کریم الله سرگند یکی از این متخصصان:
وقتی که یک محصل داخل دوران زندگی مسیری و آموزشیش میشه، به لحاظ او زیادتر تقلید میکنه. از چی؟ از لحاظ روابط اجتماعی، چی از لحاظ سیستم روحی و روانی و چی از برخورد و سلوک. به لحاظ اگر تعصب بار برخورد می نماید، اصلا خودش شخص نرمال از نگاه روحی و روانی نیستند. تأثیرات بسیار بد بالای محصلین دارد. محصلین عقده‌ای بار می آید و امی محصلین است که جامعه را می سازد.
اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان انتقادها و شکایتها از برخورد استادان پوهنتون‌های دولتی با محصلان را به اساس می‌خواند. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت می‌گوید که رفتار استادان با محصلان در پوهنتون‌های افغانستان برخورد اکادمیک و درست است.
نظر به کدهای اخلاقی که در این خصوص وجود داره برای تحصیلات عالی افغانستان، روش‌های استفاده نمی‌شه، یعنی روش‌های بهتر خوبتر استفاده و کاملا این مسئله را رد می‌کنم که استادا قدماندانه و با خشونت با محصلان رفتار خود دارن. هیچ با ما چنین مواردی را در شنو محصلات تحصیلات عالی خود نداریم.
به گفته آقای نوربخش حتی اگر شکایتی در این باره وجود داشته باشد، محصلان می توانند آن را به کمیته های نظم و دیسپلین و شورای علمی پوهنتون ها و پوهنزای ها شریک سازند. در حالی که جامعه افغانستان از موجودیت مشکلات جدی روانی رنج می برد، معلوم نیست که اگر با محصلان رفتار نادرست صورت بگیرد، این مسئله تا چه اندازه می تواند در دراز مدت نسل آینده را آسیب پذیر و عقده‌ای بار بیاورد.
گزارش بود از خسرو مانی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. تا لحظات دیگر گزارش مشنوید در این مورد که یک فرد ارشد القاعده در شمال غرب پاکستان با چه سرنوشت روبرو شد. اما حالا از ننگرهار بشنویم که شماره از زنان از کمرنگ بودن حضورشان در اداره های حکومتی در این ولایت شکایت دارند. یک وکیل شورای ولایتی ننگرهار فساد اداری را دلیل عمده می داند. اما دلایل دیگر هم موجودند. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد هم با یک نماینده زنان و هم با یکی از مسئولان صحبت کرده و این گزارش را دارد.
با وصف که دولت تعهد کرده 30% از خانم‌های باسواد را در ادارات دولتی جذب می‌نماید، اما در ولایت ننگرهار سهم زنان جز در سکتورهای صحت و معارف در تمام ادارات دولتی کمرنگ بوده و حتی به نیست شمار هستند. انگیزه شینواری وکیل شورای ولایتی ننگرهار علت عمده آن را فساد اداری و رشوت میداند و میگوید:
از ما نظر باندې اول سنزه خدا دا اوس که یو څوک مقررهږي که هغه په هر بخش کې که خزی او کنارینه هغه د هغې مقرره ول چې تر څو واسطه ونه لري نه مقررهږي.
به نظر من مشکل اول این است، حالا که هر کس در یک اداره تقاضای تقررش را کند، اگر مرد باشد یا زن، تا که واسطه نداشته باشد و یا رشوت ندهد تقرر حاصل کرده نمیتواند. حتی در سکتور معارف و صحت هم اگر باشد. و می گوید تعداد آنها با شورای ولایتی مراجعه می نمایند و از این مشکل می نالند. مشکل دوم این است که احساس وطن دوستی در خانم ها کم شده است. در سکتور دولتی معاش کم بوده و آنها سعی می نمایند در موسسات خارجی کار کنند. اما انیسه عمرانی رئیسه امور زنان ولایت ننگرهار باز عدم تسهیلات به خانم ها در ادارات دولتی و تاثیرات کلتوری را مشکل عمده می خواند و می گوید
برکه خوب بعضی نمگرتی هاوی دلتا شده چه خزی ستونزی لری آقا ما حال چه دولتی اداراتو که خز و تباید برابر روی آقا نشت اصلا ترانسپورتیشن نشته کودکستان سهولتون نشته.
باز کمبودی ها در ادارات دولتی موجود است که خانم ها در مورد مشکل دارند و دل خوب نمی کنند که در سکتور دولتی کار نمایند. مثلا سهولت ترانسپورت موجود نمی باشد، کودکستان ها وجود ندارند تا خانم ها اولادهایشان را در آنجا پرورش دهند و در ادارات به دل جمع کار کنند و معاش دولتی نیست کم بوده. به همین دلایل خواهران ما نمی خواهند در ادارات دولتی کار کنند. نفیسه منصف رئیسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی زون مشرقی نیز به همچون نظریات موافق می باشد و می گوید با وصف که این استخدام یکی از شرایط ما این است که به خانم ها حق اولیت داده می شود، اما باز هم آنها مراجعه نمی نمایند و می افزاید
هر اداره که شامل سیستم رتب معاش می شود و یا بسته اضافی ما در اونجا تشکیلشان می آید که ما او را از طریق رقابت آزاد به اعلان می گذاریم، ما یک چیزی را که سرش بسیار تاکید و پافشاری داریم او است که حق اولیت به خوارا می دیم. اما با تاسف که در اداراتی که بسته اعلان می شود خوارا اصلا ما یک درخواست از طرف خوار نمی داشته باشیم، اونا خودشان علاقه مند نشان نمی دن، نمی خواهند و یوم بعض دلایل و وجوهات داره. از جمله دلایل ما اینه گفته می تونیم که ما کودکستانای محل کار نداریم. وجه دیگه ایش است که ما برای مامورین خدمات ملکی در واحدهای دومی وسیله یا ترانسپورتشن نداریم. یک گپ دیگه هم است که جامعه ما یک جامعه سنتی است. این مشکلات فامیلی هم است که برای دخترای خود اجازه نمی دن که در ادارات خدمات ملکی کار کنن. بنان حضورشان ما در مجموع در ادارات خدمات ملکی بسیار کم داریم.
تعدادی از مردم باز به این نظر هستند که ظرفیت خانم ها پایین بوده و در جامعه سنتی ننگرهار اکثریت خانم های باسواد تحصیلات عالی ندارند و مهارت های مسلکی را نیز کسب نکرده اند و علت عمده آن سنتی بودن جامعه است که فامیل ها اجازه نمی دهند دخترانشان تحصیلات عالی بکنند و یا در سکتور دولتی کار نمایند. روشن فکران می گویند خانم ها نیم پیکر جامعه را تشکیل می دهند، باید با آنها آموزش داده شود و دولت در مورد توجه خاصی داشته باشد و از این نیروی سرشار از منبع بشری در خدمت به مردم و وطن استفاده صورت بگیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
آیا ابو یحیی لیبی را میشناسید؟ فرد ارشد شبکه القاعده که وقت به شمال غرب پاکستان آمده بود، گفته میشد از احترام و هیبت خاص برخوردار بود. اما میدانید پیش از آن که هفته گذشته کشته شود در چه وضعیت بود؟ در این گزارش از آرش همایون بشنوید.
یحیی اللیبی رهبر شبکه القاعده که در سال 2005 از یک زندان دارای رژیم شدید امنیتی در افغانستان فرار کرده بود، چند سال قبل به مناطق شمال غربی پاکستان آمد. وی آن زمان در بین شورشیان از احترام توأم با وحشت و ترس برخوردار بود و حتی خطرناکترین شورشیان و جنگجویان جهان از هیبت وی هراس داشتند. به نظر می رسید که آن زمان یحیی اللیبی امکانات وافر و بی پایان مالی، آموزش و ترینینگ و الهام حملات بالای لندن و نیویورک را نوید می دهد. مقامات استخباراتی پاکستان و قماندانان شورشیان مسلح در پاکستان می گویند در سلسله حملات هوایی تیارات بی پیلوت که شبکه القاعده را در امتداد سرحدات با پاکستان در هم شکسته است، در هفته گذشته یحیی اللیبی آخرین قربانی بوده است. آژانس خبری رویترز می نویسد زمانی که یحیی اللیبی در اثر حمله یک تیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد، دیگر از آن هیبت و ثروت وی خبری نبود. منابع مالیش خشکیده بود و برای بقا و زنده ماندن تلاش میکرد. یک قمندان طالبان در پاکستان میگوید چند سال قبل اعضای شبکه القاعده با موترهای لندکروزر و داتسنهای چارسیته سفر میکردند، اما امروز نسبت مشکلات مالی آنها با موترسایکل سفر میکنند. شکست و نزول شبکه القاعده در مناطق سرحدی از ماه مه سال گذشته با کشته شدن اسامه بن لادن در شهر ایبتابات پاکستان توسط نیروهای خاص آمریکایی آغاز شد. کمپاین حملات تیارات بی پیلوت بیشتر این شبکه را تضعیف کرد در مقایسه با چند سال قبل که ده ها رهبر سرسخت شبکه القاعده در مناطق بی قانون سرحدی پاکستان به سر می بردند. اینک صرف حدود 8 تن آنها در مناطق سرحدی باقی ماندند. گفته می شود رهبر فیلی شبکه القاعده ایمن الزواهری یک تن از آنهاست. عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی افغانستان با اظهار این که همچو عملات صرف می تواند بر روحیه شورشان تأثیر گذار باشد می گوید.
این عملات نقطه‌ای بالای اشخاص و افراد صرف از نقطه نظر مراد این خطا سیل داره که کسانی که بعد از این بسر کار می آید بسر قدرت می آید ذکر می شه که ما هم ممکن مورد این تو عملات قرار بگیرم و اخر بین ما استخبارات سیاهی و دیگر استخبارات ها کار میکنند. اینا کوشش به تصفیه خودخواد کنند. این کدر فایده می کنند ولی این کدر قسم کلی اصلا بر جا است و به فعالیت های خود دوام می ده و فعالیت هایش ممکن در بعضی جاها شدیدتر هم می شه.
به نظر می رسد برای ایالات متحده ای امریکا رهبران شبکه القاعده که در عقب عملات 11 سپتامبر قرار داشتند هدف اساسی و نمبر یک می باشد. لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا در جریان آخرین مسافرتش به افغانستان با اشاره به کشته شدن علی بی گفته است. در حال حاضر بدترین وظیفه ممکن معاون بودن در شبکه القاعده است. مقامات آمریکایی میگویند با وصف تقاضاهای مکرر پاکستان در مورد توقف حملات طیارات بی پیلوت، احتمال افزایش احساسات ضد آمریکایی در پاکستان و تضعیف مشارکت با آن کشور، حملات طیارات بی پیلوت بر مواضع شورشیان ادامه خواهد یافت.
آرش امویان بود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. من مصطفی صدیقی برخواهم گشت، اما حالا در این برنامه